میکروفون را به اسمت ساروان مسپرم. خوش آمدید ساروان.
مننه سلامت توسه استره مشینه ایمی سیب قدر منو آوریدون کتستم. سلامون آورنی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې دی چې له ایراني چارواکو سره پر امنیتي او تروریستي ضد مبارزې خبري وکړي. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا د مرکزی قماندانۍ قماندان وایي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کوي. په خوست کې سرحدي ځواکونه وایي پاکستانی پوځیانو د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې ازغن مزی بیرته ټول کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی. د خبرونو تفصیل. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به یې فوري اقدامات وکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ووټل دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. خبرپاڼه وایي چې دواړو خواوو د افغان ځواکونو پر اړتیاوو او د هوایي ځواکونو د تجهیز او همکاریو پر پراختیا خبری وکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه ازغن مزی چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. د سویل ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال راز محمد مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې ډیورن کرښې ته څیرمه د تڼیو په سیمو کې د غځول شوي ازغن تار په اړه له پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وې او د همغو خبرو په نتیجه کې پاکستانی لوری غزول شوی ازغن تار بیرته ټول کړ. جنرال مندوزی وویل افغان ځواکونو د پاکستانی پوځیانو له تیژو جوړې شوې مورچې ړنګې کړې او پخې مورچې له جی پي ایس سره پرتله کړې چې د کرښې په بله غاړه کې جوړې کړې وې.
جی پی ایس مو وکړو هغه پسته چې دی ورته ریسرچ کړي دی هغه د دې په خپله خوره کې وخت پاکستاني جنرالانو څخه فیصله وکړه چې په سیمې خردار دی لرې کړو. هغه موزیګونه چې په تیګو جوړې کړي وه هغه مو خپل چپه کړې او سیمې خردار پورې دوام لرلو بېرته مو خپل ځای ته په ټول کړو.
پاکستاني پوځیانو له څه مودې راهیسې د ډیورن پر کرښه د ازغن تار غځول پیل کړي دي. اته افغان سرتېري چې په جګړه کې ټپیان شوي وو د انوکتوس ګیمز یا ماته نه منونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اته تنه پرون د ناټو په مرکز کې د شاوخوا څلوېښتو تنو ترمنځ د سیالۍ له لارې انتخاب شول. د ناټو د ماموریت د ټویټر پر پاڼه په خپرې شوې ویډیو کې په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن ټپي شویو افغان سرتېرو ته په وینا کې وایي مش په نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه په افغانستان او د ناټو د قاتی ملاتړ په ماموریت کې ستاسو منندو یو او تاسو ټولو ټپي جنگیالیو ته ډیر درناوی لرو. ټاکل شوې ده د انوکتوس ګیمز مسابقې سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په سیدنی ښار کې جوړې شي. دا خبرونه لازم دی رادیو اوري. د انډونیزیا د سورابایا ښار په درې کلیساو کې د یو انتحاري بمی بریک په شمول په درو چاودنو کې لشتلشه دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د ختیځې جاوا د پولیسو ویندوی فرانس باورونګ منګیلا نن یک شنبه د انډونیزیا ټي وی ون تلویزیوني شبکې ته وویل په دې چاودنو کې مرژوبلې پېښې شوي دي. د همداراز وویل چې د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال له اتمی موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل جواد ظریف به د ایران د اتمی مسالې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل چې ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. عراقیانو د شنبه په ورځ د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړي. دا وروسته له دې چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سخت دریځې ډلې له کنټروله وویستې، لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې ترسره شول. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یوه چاړه په لاس بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي دي. په دې برید کې څلور تنه نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا د دوو تنو ټپونه سخت دي. ازبکستان د اپوزیسیون او بشري حقونو یو فعال له څلور کاله بنده وروسته له زندانه خوشي کړی دی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې فخرالدین تلایف چې د ازادي په نوم د ګوند فعالو د سیاسي انګیزو پر بنسټ بندي شوی و، نوموړی د شنبه په ورځ له زندانه خوشي شو. او د ایروویژن د 2013 د سندرو مسابقه اسرائیل وګټله. د دې کالنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري، دوهم مقام قبرس او دریم اتریش خپل کړ.
Israel have won.
د ټلیفون او انټرنټ لاري د رايو پر اساس تیر ماښام اسرائیلی سندرغاړي نیتا باریزلای لومړی جایزه وګټله. سږ کال دا مسابقه د تیر کال د لومړی جایزې د ګټونکو هیواد پرتګال په پلازمینه کې وشوه. اسرائیل به راتلونکي کال د دې مسابقې کوربه وي. د ایروویژن مسابقې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له 1955 میلادي کال راهیسې د اروپا د یووالي په هدف کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پرشنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 صفه اوري. د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې له ایرانی چارواکو سره پر تروریستي ضد مبارزې خبري کوي. د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو د ډیرولو له لارې د صادراتو اندازه $1 میلیارډ ته لوړېږي. پکتیاوالو له کابل څخه له ورغلي پلاوي وغوښتل. په ولسی جرګه کې د فرا استازي شکایت کوي چې د فرا امنیت ته پام نه کیږي. د لومړي ځل لپاره د شونځیو فارغانو ته برېښنایي بری لیکونه ورکول کیږي.
نتایج سکن کیږي، سیستم ته داخليږي، په ولایت کې کوم نتایج سیستم کې داخليږي، په ولایت کې هغه به د مرکز سره به مقایسه کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مقالو ته کتنه کوي او د غرض دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. دغه راز حقیقت سره هم در اورو. د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په ایران کې دی. ټاکل شوې ده چې شاغلای بهرامي به له خپل ایرانی سیال سره د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. د ایران او امریکا په اړیکو کې زیاتېدونکې ترنګلتیا به د افغانستان پر وضعیت څه اغېز ولري؟ په دې راپور کې واوري چې اجمل اندیو.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي به تهران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر درې مهمو مسلو خبرې وکړي. دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل او زیاته کړه. خغلی رادمانی شوی د تراکرې پر ضد مبارزه، د مخدره موادو د قاچاق مخنیوی او همدارنګ د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې ثبات او امنیت ته پیښ کوخونه هغه موضوعات دي چې په اړه به یې نظرونه تبادله شي. جنرال رادمانی شویل چې خغلی بهرامي د خپل ایرانی سیال جنرال امیر خاتمی په بلنه د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ ایران ته تللی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. دې اقدام په تهران کې د امریکا پر ضد توند عکس العملونه راوپارول. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور ته په پام به د ولسمشر ټرمپ دا اقدام د افغانستان پر وضعیت څه اغېز ولري؟ ښاغلي رادمنیش د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تهران همیشه
ایران تل ترهګرۍ اغیزمن شوی دی، نو له همدې کبله ایران په دې مسلو کې له افغانستان سره مشترکه وجه لري او امریکا او د سیمې نور هیوادونه هم. نو له همدې مخې ویلی شو چې د ایران او امریکا اړیکو کې خرابوالی له ایران سره زموږ پر اړیکو منفي اغیز نه کوي. خو د کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد علي اميري بیا وایي له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي موافقې نه د امریکا وتل نشي کېدای چې د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل تهران ته په دې شرایطو کې د افغانستان د دفاع وزیر سفر خي په روابطو کې مثبت لیدلوری رامنځته نه کړی شي. ښاغلی اميري زیاته کړه خغلی اميري وايي په دې خاطر چې دا یوازې د امنیت، مخدره موادو، د قاچاق او ترهګرۍ مسله نه ده، مسله ستراتیژیک او نړیوال ابعاد پیدا کوي. په هغه صورت کې ښایي ایراني لوری په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کېدو په اړه کم تمایل ولري او ډیر د نامنیو رامنځته کولو او پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړلو ته لیواله. مایکل کوګلمن په واشنگټن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبي اسیا د مسلو څیړونکی دی. نوموړي په یو تحلیلي مطلب کې استدلال کړی چې له ایران سره له اټومي تړون څخه د امریکا وتل به د جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ اغیز ولري. کوګلمن وایي په جنوبي اسیا کې د امریکا د حکومت اهداف له هندوستان سره د اړیکو ښه کول او د طالبانو کمزوري کول دي چې له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو د امریکا دا دواړه اهداف تر اغیز لاندې راتلی شي. اخوا د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره د خبري شوې خبر پاڼې پر بنسټ نوموړي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې په سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د سولې په هڅو خبرې کړي.
د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو په پراختیا سره هڅه کوي چې روان لمریز کال د صادراتو اندازه له یو میلیارد ډالر واړوي. د بانکدارۍ په چارو کې د جمهوري ریاست د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل تازه د اقتصاد عالی شورا لخوا د صادراتو ملي ستراتیژي تصویب شوې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان که څه هم په لنډ وخت کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور بولي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزو حل لار نه بولي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې روان کال د وارداتو کچه راښکته او د صادراتو کچه لوړه کړي چې په دې سره به یو څه سوداګریز بیلانس هم کنټرول سي. د بانکداري په چارو کې د جمهوري ریاست د ارشد مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پلان په لړ کې روانه اونۍ له ترکیې او راتلونکې اونۍ به له سعودي عربستان سره هوایي دهلیزونه پرانستل سي. هغه وایي له نیکه مرغه د صادراتو ملي ستراتیژي تازه تصویب شوې چې له صادراتو سره به مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د هوایي دهلیزونو په پرانستلو سره خپل صادرات لوړ کړو او حتی ویل کېږي چې روان کال به له یو میلیارد ډالرو زیات صادرات ولرو. ښاغلی رسا زیاتوي ترکی پانګوالو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې دا مهال افغانستان په کلنی ډول نږدې 800 میلیونه ډالر صادرات او برعکس شاوخوا 6 میلیارد ډالر واردات لري. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانستل چې د چارواکو په وینا ټول ټال په 18 پروازونو کې نږدې 2500 ټنه وچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي چې ډیری یې هند ته دي. افغان حکومت وایي له ترکیه او سعودي عربستان وروسته به تر راتلونکې 2 میاشتې پورې له متحده عربي اماراتو سره هم هوایی دهلیز پرانستل سي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لنډ مهال کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور دي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزې حل لاره نه ده.
په لنډ مهال کې به یو څه تاثیرات ولري دا شی، مګر په اوږد مهال کې نه، ځکه دا یو کاذبه لاره ده او دغه ډېر حکومت پیسې ورکوي او دا حکومت لپاره ډېر ګران پریوزي او دوام نه لري.
افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي او 40% سوداګر چې د حکومت لپاره ملا ماتونکي ده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د خوندیتوب کمیټه هم په کار پیل وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید حقیقي اقتصادي پراختیا ته کار وکړي او په سیمه ییزه کچه سوداګریز مارکیټونه خپل کړي. دوی وایي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم لوړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجی او 15 دقیقې شوې. په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د فراد خلکو استازي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې له سختو جګړو سره سره مرکزی حکومت هیڅ ډول پاملرنه فراد نه ده کړې. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای چې د فراد ډیر سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی او که دغه ولایت ته اضافي ځواکونه او مرستې ونه رسیږي د فراد سقوط جدي خطر شته. په دې موضوع د یوسف خان ځاتران راپور.
د فراه ولایت اړوند په لهجوین، پشترود، بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي. د فراه ولایتي شورا غړي جمیلې امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فراه کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي.
فقط همی
4-5 ناحیه که اغلی امینی و یوازی 4-5 ناحیه دی چه لطالبانو سره ندی. نورز پدا گوایم چه مرکزی و محلی حکومت ختم دی. ولسواله یوازی پنون دی زمون تو طول با امن ولسواله هم دا جوین و نموری وای ده ده ولایت پلاش جوین ولسواله ده ورمش پی پا بریدونو که وسلوالو طالبانو تا مرگجوب لاوختی خو ده 15 سلویخ دولتی زواکونو ده مرگجوب لی خبره هم کوی. ده اغلی امینی بخبره وسلوال طالبان لگواندوی هیوادونو ایران و پاکستان نه ده ولایت ترازی. لده سره ده شنبه پورز ده افغانستان ده ولسی جرگی پا عمومی غونده که هم ده فراد ده ورسی وضعیت پاره جدی اندیکنه مطرح شوی او ده وکیلان لخوا پا ده تنگار وشو چه ده ولایت لپاره زواکونه دیر شی. ده ولسی جرگی غده همیرا آیوبی. اغلی همیرا وای فراد د افغانستان یو لوی ولایت او پراخه ساحه لري. د دغه ولایت ځواکونه باید لکه د کندهار، هرات او هلمند په څیر تجهیز شي خو له بده مرغه فراد تر ټولو کم ځواکونه لري او هغه هم تجهیز نه دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د فراد، غور او فاریاب په څو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې تاییدوي خو وایي په شایي تنبولې دي. د دفاع وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د خلکو د استازو د اندېښنو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې فراد ولایت ته کافي ځواکونه رسیدلی او دغه ولایت د سقوط تصور هم نشي کېدلی.
فراه حملات صورت گرفته
دی و فراه کې حمله شوې دي او تیتو حمله زمونږ ځواکونو ته هم ستونزې جوړې کړې. په دغه سیمو کې زمونږ 14 کسان وژل شوي خو اوس هلته هیڅ خبره نشته او وضعیت نورمال دی. مونږ هیڅ سیمه نه لرو چې دوی په لاس کې وي. دوی یوازې حمله وکړې، وژنه یې وکړه، خپل هم وژل شول او بیرته وتښتیدل.
کشته شدند و گریختند.
خود وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې دوی د فراه ولایت په مرکز کې یو پوسټ او د جیان ولسوالۍ قومندانې نیولې او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
لارک څخه یو پلاوی چې مشه په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر نبی مستاق قبله پکتیا ولایت تللی و څو خلک د کاغذي تذکرو اخیستلو او په راتلونکو انتخاباتو کې فعال ګډون ته وهڅوي. یو شمېر پکتیاوالو په یوه غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه له ورغلي پلاوي سره شریک کړل. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واوري.
دا غونډې ګډونوالو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کېدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوم لیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایې په دفتر شاته موږ ولاړ یو تر نه نیمه بجو کې دا ټیم وزیدا موږ په سماوړو د موږ سره یو کیلومتر کې نسی. دا چې الته لارج موږ وایي چې قانون په ورځ کې 100 تذکره وي په ټول ګردیز په ټول پکتیا کې درې ګروپ ده نو تاسو قضاوت وکړئ چې تر یو نیم میلیون نفوس وي آیا دی په ورځ کې د 300 کسانو تذکره ته کفایت کوي؟
باید د رای دهی مرکزونه د ثبت اول نقودیه د تذکرې د ویش مرکزونه باید زیات شي، تعداد مامورینو باید زیات شي،
او وطن کې کمري باید ورکړل شي.
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لاپلاوی وغوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قمندان عبدالله مجاهد وویل
زدران مرش مرکز زرمت احمد عباس کرم د موږ وکیل نه لرو نوک موږ په پکتیا کې او ځایي انتخابات غواړو کنه میدان ته اوسو نه زه د مرکز ګردیز د شورا په نمایندګي دغه نفوذ شنه زه ټول د شورا اعضای ده
د پلاوی مشر نبی مزداق په کول په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنه د دوی حق وباله او ډاډ یې ورکړ چې د پکتیاوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي.
انتخابات مهم دي په ټوله دنیا کې دي افغانستان کې باید وروچ تر څو چې ته په خپله حوزه کې خپل وکیل ونه پېژنې
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکونکو کموالی د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول.
وس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي آنلاین خبرونې لانګ وار ژورنال په فرا ولایت کې پر هغې ډلهیزې حملې لیکنه خپره کړې چې د پنجشنبې او جمعې ترمنځ د شپې ناوخته وسوه. په نتیجه کې خبرونې لږ تر لږه د 2 پولیسو او د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لیکنې په حواله په فرا ولایت کې وروسته له هغې نا امنی زیاته سوه چې ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل او له افغانستان څخه یې اکثریت پوځیان ووتل. لانګور ژورنال خبرونې لیکي وسلول طالبان توانېدلي پر افغان پوځ او د پولیسو پر ځواکونو کمزورو او فاسدو محلي حکومتونو غلبه حاصله او په هغو غربي ولایتونو کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی چې یو وخت آرام ګڼل کېدل. د خبرونې په حواله وسلول طالبان د فرا ولایت د 11 ولسوالیو له جملې پر 3 ولسوالیو کنټرول لري او د شپږو نورو ولسوالیو پر سر په مبارزه بوخت دي. لانګور ژورنال زیاتوي د 5 ولایتونو د مرکزونو له جملې د فرا ولایت مرکز د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلولو طالبانو له مستقیم خطر سره مخامخ وو. د لیکنې په حواله وسلولو طالبانو د 2014 میلادي کال په بهیر کې هم د فرا شهر په څنډو کې حضور درلود چې په دغه ولایت کې په پرله پسې ډول امنیتي ځواکونو ته مزاحمتونه پیښول. خبرونې د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې په نیمایي کې د ولایتي چارواکو خبرداری ته اشاره کړې چې ویلې وه وسلول طالبان نور د شهر په څنډو کې نه بلکې د ولایت مرکز ته ننوتلې دي. د هغه وخت د والی مرستیال محمد یونس رسولی د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو انتقاد کړی و. د فرا والی محمد عارف شاه جهان د جنوري په وروستیو کې په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله استعفا وکړه او تورې ولګاوه چې بېلابېلو اشخاصو یې په کارونو کې مداخله کوله. ملګرو ملتونو په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د سمیدو لپاره د افغان حکومت پر تعهد لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې افغانستان ته د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اندریو ګیلمور څلور ورځني سفر ته اشاره سوې چې د تروریستي بریدونو پر مهال یې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدلو او د ښځو په وړاندې د روان تبعیض مسالې ته یې پام اړولی دی. شغلی ګیلمور ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ختمولو کې ډېر پرمختګ کړی خو د وژنو شدید تاوتریخوالي او مزرو دودونو غوندې د تاوتریخوالي تر ټولو شدیدې قضیې د خواشینۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ګیلمور د چهارشمې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې له سختو شرایطو سره سره د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د نورو اقداماتو د ژمنې هرکلی وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې ښاغلی ګیلمور د سولې او پخلاینې په یوه کنفرانس کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټولنې یو پام وړ او مهم ستون یاد کړ او وی ویل افغانان امن او داسې سوله غواړي چې پر شفافیت او عدالت ولاړ وي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو د فارغانو لپاره د برېښنایي بریلیکونو د ویش لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت د نتیجو او بریلیکونو ریاست چارواکو د شنبې په ورځ د دغه سیستم په پرانیست غونډې کې وویل چې دا سیستم به د فساد مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
په افغانستان کې د برېښنایي شهادت نامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادت نامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مونږ مخکې مخکې نه کاغذونه اخیستي دي چې درې لکه یا دو لکه اتیا زره شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکې نه هغه ضروري لوازم چې دي هغه مونږ ځای په ځای کړي دي. وجه دا چې مونږ پرنټنګ اوس خلال لپاره د روان کال لپاره مرکزي کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزي کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې، نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې، نور د پرنټ موضوع وغیرہ دا ټول شان مونږ دلته کوو. طبیعي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوي پروسه کې د نتایجو سکین کول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول، په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادت نامو چاپول شامل دي. د غشن په نوي شهادت نامو کې د ثبت ځنګړې کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکو فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادت نامو د اخیستلو پارا راغلی وو د یادې پروسې له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کومه موده کې وتوانېدل چې د شهادت نامې ترلاسه کړي.
زمانه محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادت نامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شو چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې موږ وکولای شو چې د خپل شهادت نامې ترلاسه کړو.
افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادت نامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمو شغله ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه 12 پښنیوی او اف ام 3.5 صفه اوري. د ازادي راډیو د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 29 پروګرامونه لرو. حقیقت سره او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اوس یو نړیواله موضوع. پرون په عراق کې عام انتخابات وشول. ټاکل شوی ده چې نن یکشنبه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراقیانو ته د انتخاباتو په ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا له هغه وروسته چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له واکه وویستې، لومړني انتخابات دي چې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق له بېلابېلو برخو په خبري ریپورټونو کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ او د رای ورکولو مرکزونه ماښام وختي وتړل شول. د داعش له ولکې څخه په آزاد شوي ولایت موصل کې یو رای ورکوونکی رفیع اسماعیل دا انتخابات د یو نوي فصل پایلو باله. موږ دا ځل بدلون غواړو، ټولنه مو پرمختګ وکړي، کاري فرصتونو ته اړتیا لرو او همدارنګه د څیرو بدلون ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې عراقیانو ته مبارکي وویل. نوموړي وویل د عراق په ټولو 13 ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په ګډون د هر قوم او مذهب وګړو خپل غږ واورو. د نظر پختلو په بنسټ د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په دې انتخاباتو کې مخکښ دی. عبادی هڅه کړې چې په دې هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوس ترمنځ توازن وساتي. نوموړی کسان په عراق کې د داعش د ماتې له کبله ستایل کیږي، خو په دې هیواد کې ورته د یو واقعیس لرونکي مشر په سترګه نه کتل کیږي. پر نوموړي دا انتقاد هم کیږي چې د عراق اقتصادي وضعیت یې بهتره نه کړی شو. د عبادی دوه مهم سیالان یو د عراق پخوانی صدر اعظم نوری المالکی دی او بل هم شیعه قومندان هادی امیری دی چې د ایران ملاتړ ورسره دی. د رسمي شمیرو له مخې په عراق کې 2.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
ازادي راډیو
د فضای علوم و څیړونکي وایي چې له شمسی نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسی نظامه بهر ده. څیړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظامه د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتره لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده. ساعت 8:30 شپې د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به فوري اقدامات وکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو هغه اغزن مزه چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د انوکتوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. د اندونیزیا د سورابایا ښار په درې کلیساو کې د یوه انتحاري بمی برید په شمول په درو چاودنو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. عراقیانو پرون شنبه د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای واچولې او ټاکل شوې ده چې نن د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یو چاړه پلاس بریدګر په شمول 2 کسان وژل شوي دي. په ګرجستان کې په زرګونو کسان د دې هیواد د پلازمینې تبلیسي لارو کوڅو ته راووتل او د کورنیو چارو د وزیر او صدر اعظم د استعفا غوښتنه یې وکړه. او د ایروویژن د 2018 د سندرو مسابقه اسرائیلي سندرغاړي وګټله. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام لري او لکه څنګه چې مو ویلي وو د دې خبرونه په دوام کې 2 ونیس پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ کوو یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړې لته دا رسیدې په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي نه کوي څه دي
دې کو کوه مې چې نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا موږ تاسو په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ ورته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي، مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولې دي چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو یا حلال کان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کېږي، یعنی سړیان باید د کور کارونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
سنی ځوانان چې کنه هغه ډېر شان ځان لپاره شرم بولي چې زکوي، لکه یو له هغه نه هم دغه د پخلی زکولیا د کور کارونو کې د خزو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطی مفکوري دي چې مونږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو، ولې هغه څوک دي زمونږ مور دي زمونږ پلار دي، کچیرته هغه په سخت مشکلاتو کې وي نو مونږ ورسره مرسته کول دا زمونږ په واجب دي.
دا یو خصوصي په هنتون محصل احسان الله وای ډیر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار د چ په داسې وخت هم ځوانان خپل ځان ته څه کولای شي.
په ځینې وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی، په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده، همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي، څه دي کور کارونه دي مخته سړیان ته نه کېږي ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تاته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږي کرام سترګې څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېری کسان نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې نه اړتیا نه ورته پېښېږي، خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنه وي یا مثلا کورنۍ بلې خواته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی پخپله یو څه وکړي. زه له هغو خوړو ډېر خوند اخلم چې پخپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبر دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تنازع ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافري کې اوسي، که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یو وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه وو یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوسي، که څه هم هغه د ښځو د نارینه وو دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم، یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کوله اساس هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه استعمال ضرورت وي کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل، که څنګه کالي پرې منځل ما خوښیږي نه خو مطلب زده مې دي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل میرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دا دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وخت په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هیڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې کنه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښار زولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرېنښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي کنه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې دا څومره بده ده چې سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي کنه. نو یو ویښ وجدان چې وي دا کارونه بیا ډېر سړي ته اسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ دوی ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان د یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو ته ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سه د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په څیر تر پایه ووري.
هاشمي صاحب ډېر زیاته مننه چې وخت مورا ک پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15 باندې او اټکل شوی چې د سور د میاشتې په 23 منټه باندې پای ته ورسیږي. لدین وروسته به دوهمه مرحله پیل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومي هيلي چې تاسو درلودي د سپتنام د لومړۍ مرحله نه تر دې د تر لاسه شوې دي پوره شوې کسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو او تخنیکي همکارانو لپاره مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو یاد کړه 15 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سپتنام کې پورته ځي د ارقام. موږ په خوشاله یو او هیله مند یم دا نور هم د افغانستان خل منسجم شي او خپل تصمیمونه سیوري شي مرکزو ته ځان سب کی تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
بو سنی سپتنام ته په قتل سره او د نام نه یو شمیر پی خو ته په قتل سره تاسو د سې کوم پریکړه کړی دا یا د سې کوم تصمیم لری چې د سپتنام دغه لومړنی پروسه و غزول شي د درشتم د سورناب کومې بلی نه چته.
اکرام صاحب د افغانستان د خلکو حق دی چې په کمیسیون ورته زمينه مساعده کی او د ریشي سپتنام کی کابینه په هر عواملو باندې تر اوسه پر سپتنام نیکړه. اول خو مناسب داده چې دا خلک خپل تصمیمونه سی او راشي ځان سپتنام کی ولیک په اخر ورځ کې چې پروسه ختميږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسي کی چې دا باید زمينه د سپتنام ورته مساعده شي. نو کمیسیون مکلفیت لري چې دا زمينه مساعده
کی که چرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان به کوو مطابق د تقویم د انتخاباتو به کوو. موږ مخکې پیشبینی لرو ولی هر تمدید نتیجه چې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري اوسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګ ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمه چې اغه ډیر نام ندی مثلا ولسوالۍ تبان لخرون ډیر نام ندی کدا پروسې دویم پړاو یا دوهم مرحله چې پولیسوالیو کې پیل کیږي تاسو کوم اندېښنه نه لري چې حالت شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ دنو پولیسوالیو کې شاید لدی نډی رقمرنګ وي؟
خو سب من په شروع کې سود پاسه وزرا مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره د افغانستان د غونډو خلکو لپاره د مرکزونه مخکنه مخکې تثبیت شوی چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحه لريواله په اساس باندې چې داخل د غزې ترې شي. نو د دې غونډو مرحله څخه موږ یو سلس په دا اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوه. نو دې ته په کتو سره او دغه روان صورت پیدا کړی دی. نن نه گزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بل ورځې نه ارقام نور هم تیر تللي. خلک اوس ډېر مراجعه کوي. هغه کوم چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده نو اوس سرعت پیدا کړی دی او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوری شي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي. نو دې دپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی سور ته خراب روان دی بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسي.
یادونه وکړه چې 14,00,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سپتنام وکړي؟
هغه وروسته به ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولې په تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیر انتخاباتو کې شرکت کړی دی نه چې کارتونه اغوستي وو کارتونه خو یوش میلیون کسان راغستی و ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوار یو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي اته ویشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو له ټولو سترو ننګونو څخه ده. په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې، د سپتنام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي، دا شاید وروستۍ هم نه وي. دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي؟
اول خو یو مسله، موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی، نامنی ده، بدبختی ده. الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختمه شي او افغانستان خلکو لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې ده موږ نگران یو ورته، ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو رئیس موږ دغه اور کې سوځیږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، وګوري یو خو کوم درسونه چې تیرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي، کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري. دلال که مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله و. بل مسله چې دغه اوس مونږ تاسې روانو ثبت نام ده، نوملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا د خپل د شفافیت لپاره ډیر لوی یو پروګرام ده چې شفافیت تضمین کړي. د دې لپاره چې غونډه افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته، نو هغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکړي. هغه د خیالي او اضافي رایو استفاده به نه کیږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته. دا ډیره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې لپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي. بله مهمه مسله د هغه د انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه، د دولت کارمندانو څخه، د دولت مامورینو څخه استخدامیږي، به واغې نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کیږي چې سابق د به نه اوسیږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه هغوی به په انتخاباتو کې ونډه درلودله. هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه. ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو دې دپاره دا داغونه هغه هغه دي. درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و، صندوقونه به ډکېدل. هغه شیان غونډ حذف شوي دي، کمیسیون ورته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي.
یعنی د ثبتنام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبتنام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبتنام کیږي او تاسې مطمئن استئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو؟
یو شی کرام صاحب یاد کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي، په اروپا کې هم نه کیږي، او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې. ولی په غونډو انتخاباتو کې، په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسیږي چې نتیجه څو فیصد خلک قابل قبول ده. که موږ وکولای شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي، نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات شوي دي. غون تلاش به همدا اوسیږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو همدې دپاره هیله مندي ده چې دغه ثبتنام پروسه باید کامیابه شي او پروسې ثبتنام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ هم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبتنام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي. که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په همدې شکل باندې مخ تلاړ شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري یو خو سو پروسی دی غونډې سره یوځای کیږي. هغه تذکیرو ویش مکمل یو بله اداره ده چې مخکې وړي، د هغې مسؤلیت دی چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولې هغه کوم تفاهمنامه چې موږ سره امضا کړې ده، هغې موږ ته تعهد کړی دی چې هر هغه تکراري او جعلي تذکیره چې ثبتېږي هغه به مخکې دینه چې کمیسون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا به هغې سره شریکو، هغې به موږ ته د دې تضمین راکوي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغې سره موجود دی او فیصله مو هم دا ده چې بیا په آخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغې سره شریکو، هغې به په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي، نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا هغو مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي.
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه، د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي، بلکې تقلب رنګ شوی وو او بعضي ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي وو، بعضی سوی استفاده شوی وو د پرنګو کې. ولی که د افغانستان خلق همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي، غون خلق زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلق نیولی وشي.
حکومت ثبت نام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله یې پای ته رسیږي، ولسوالیو ته غځول کیږي، یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانستل کیږي، یعنی هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغوی ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغوی ثبت نام وکړي او هغوی بیا د انتخاباتو په ورځ سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي، موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي، موږ به هلته مرکز نوازو. ولی هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي، د هغوی لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدېترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبت نام دپاره، چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ریشي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبت نام کړي. ولی که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړل شوی دی، هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي هغه د حکومت لاس ته راشي، نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځایو ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
په توګه هاشمی صاحب، هغه کسان چې ثبت نام ونه کی هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې درای ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده کرام صاحب عبدالکلی رمننه، غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه بخوانی کارتو باندې اعتماد نه کوي، هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي ودې سوځي. دا پروسې لپاره معیار ثبت نام ده او د ثبت نام لپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري، لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي تر څو وکولی شي چې 28م د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم واخلي. همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي، دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه هاشمي صاحب، کور ودان،
سلامت شي. تاسو نه مننه.
چکل تو ما خامشی چکل تو